ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایطو له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیې ته لاړ شي. هغه د ترکیې د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب و. هغه یوازې تلیفون کولی شو. په اونۍ کې یوه ورځ د درې دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشي کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمي هم تاییدوي چې بې اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ وقتاً فوقتاً په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټولو مهاجرینو ته چای مقرر دي، د هغو په اړه هر کله مونږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وي، مونږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی، وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو. هغه کسان چې غوښتل یې وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل یې وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې متری کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو باور وکړئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروې وکړه. 80% نارینه هم دغه سي مختصی و ټول بار په یو شیزه باندې پورولی و. متاسفانه مقابل لري نه راوځي و هر تکاول هم وي خبرې هم وي.
دا میرمن شازیه نومیږي. د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبرې 80% نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و. خپله یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځې حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کیسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابره کړي، البته د وس مطابق.
نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا موکړي. قدر منه وکړو. د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسولیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي، د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي. اوس چې د طالبان حکومت په کور کې نیولې دي، دا چې مصرف نشي کولای له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسی باور وکي یعنی اویا فیصد کورنۍ ما خپل سي کوم سروي وکړه، اویا فیصد نارینه هم دغه سي مختصي وو. ټول بار په یو شیز باندې پورولې وو، دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسوري. نو ټول مسولیت هغه خانمې ته پرېږدي، د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغاړې وي، اولادونه هم دغاړې، د غونې په زراو بوجونه نور دغاړې. یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي. شیزه ته هیڅ د انسان په سترګو نه ګوري، ته علم کړی دی په دا مسله کې، ته کار کولی سي ورسه وی ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړولی، نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. نه هم تا ته حق اولیت درکې، د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق اولیت درکې. فقط راوړی مصرفوي د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پرې نه محدوده کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خوښیم د لیور د اندرور دی، د دوه مسولیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې ده ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه، هغه اکثریت هغو نارینه وو ځوند ورته تریخ کړی دی. ځینې داسې مسایل ورته رسېدلي چې دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایل ورته سر رسېدلي دي. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدلې. هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی، یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی شیزې، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنی د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سي کله ته ورځي یو داسې اورګان، یو داسې ځای ته سي زده غواړم دا سړی سره طلاق واخلم، ځکه زما ژوند را تر کړی دي، زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، ماش نه لرم. نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر کړی. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوي سي ته یو سياسره، ته یو شزه باید هغه ژوند سر تیر کړي، کاغذ شوي کبد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نومې خبرونه کې یاد چی وای، په کورنۍ وګ چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو، اوس د نارینه ول خو ځکه له تاریخوالي سره مخ دي چې هغه اوس هم د پخا په څیر لګښتور نغواړي.
سریان پکور کې اوسېږي، خو زه ته وایي چې زه لا شکار وکړو، د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومان مصرف باید ته ورکې، خپل کار وکړو، هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکړو. نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هیڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه مړوړي خپل کورنۍ ته بیا غیم تیز که خاوند نه اخلي ما ترکه. لکه چې تو اسکار کې تو وظیفه کې زه خو به کنه ان ذکر کیم، به کار نشم کولای. بیا غو ټول تیسکا خلی افغانستان کې خزه دې زیات زحمت باشي، خو هیڅ نه سوګر تهمیت ورکي او نه هم سوګي په قصه کې دي. خو خو جمهوریت وخت کې لکار او بارو وظیفه خو ستوي، اوس خو ویخنه شته خزه کبیرون هموزي، اوس لډار سوګ خپل کور کې کوم خزانه پرې دي، شورت کار کوي، ډوډۍ ورته پخې کې، کالي ورته پرې مینځي. دا خزه ډېر د فشار لاندې دي. مې ورته چې زلا شوم ته کار وکړ، پیسې وګټه. خزه وی ورته کار نشته، پیسې نشته، ځي کوم زینت اترو. بیچاره خزه کوډکستان معلومه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم خو د کور مصرف شانه ورکاو اوس چې بیکاره شوی، هر ورځ دوی غاغه مغال ای تومره حال بدی پدی کور کې مشومان لچار مې ویل نشو ته چې بیرونو زم سګان دی پختنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې دې پلان مو ټکول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیت وای کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د خځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي، نو کور کې ښځه ورته خاله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، همداسې حقوق د بیا د ښځې هم دي. نو ښځه هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه ژوند یې آرام وي، نو ښځه باید آرام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي، او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاري وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق وپېژني او ورته وادې کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کالي به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کړي مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم اروازې مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم، کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولی، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی، زموږ ساسو افغانو په تاسو پنځ داسې یو هغه موږ تاسو لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي او ورسره کېږي، هغه ته بیا متاسفانه منفي منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې نه راځي جانوم تاسو زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي وایي چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، د زموږ ساسو پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دغه کار نه کړی. نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د خځ سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله ودا ژوند بډیر خوږ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځه ده چې هغه وسالمه کورنۍ ده، یو مسلمان کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنه ته. د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده، کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دا چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي، دا ډیره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چي دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهو نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
په کور کې د خویندې ورونه وي پامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل د په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته را شي د ښځې سره یو همکاری وکړ، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفقه وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي وروڼه وي، هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کښې دا نه شته چې دا نر دي دا ښځې دي. که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د وروڼه په کار کښې نوبات دي، که د کوټو جوړ کول دي، یعنې ټول شی ځکه پلار مور مې موږ ته دا هسې نه دي ویلي چې دا ښځه ده دا نر ده. د خویندو د وروڼو ته قطع هېڅ کوم فرق نه شته، دی هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضا یې ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تېره بیا د خاوند له مېرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې مېرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بېکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري؟
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د مېړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خو سره او خوښ یو، دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د مېرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کښې ډېرې بدې پایلې دي، ښځې د خپل ژوند نه د خپل مېړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کومه مجبوریته وي، د دوی د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د مېړه نه یې، هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کښې حالت کښې ته د ما سره همکاري نه کوې، نو د ما به ټول ژوند کښې ته څه ما سره همکاري وکړې.
کله چې یوه ښځه په کور کښې وي او اوس معاش هم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کښې که مېړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کښې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړه، ځکه چې حتما ښځه په کور کښې بدین دیدونه چې د کور مصارف د مېړه په غاړه وي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه به ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو مېړه باید یو لاسنیوی وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کېږي. مثلا دغسې
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل مېړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي، په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زه منمه، دا خبر یعنې که ووایم 100% یې منمه، ځکه که یوه ښځه په کورنۍ کښې معاش ولري او هغه خپلواکې وي، مثلا وظیفه ولري، خپل وکولی شي د یا د مېړه سره په اقتصادي چارو کښې کومک وکړه، د ژوند په ژوند کښې او یا وشي کولی حداقل خپل ضروریات پوره کړه، د خپل د اولادو مشکلات حل کړه ورته، نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یوه درنه سترګه ورته ګوري. خو که ښځه همدغسې وي، مثلا پیسې نه ونه لري یا معاش ونه لري، هغو ته په کور کښې په هېڅ سترګه هم نه کتل کېږي، هغو ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، یعنې ته ما په پیسو خستې یې دغلته، مثلا ته به باید د ما د مور پلار خدمت وکړې، د هغو ښځې نه مزدوره جوړې وي په کور کښې، که هغه معاش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کښې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کښې کار کوي، یا دوی دوکان لري، یا د سړک له غاړې یو څه خرڅوي، یا داسې نور کارونه کوي، که نه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کښې تشویق کا ورته وایي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کار هم نه کوې، همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړې، که نه بیا ژوند څومره ښه کېدلی سي؟
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي. ژوند چې دی دنیا چرخه پلک ده، کله به ډېر وي کله به لږ وي، همېشه به دنیا څرخېږي، نو کله یوه ښځه د مېړه سره په سختو شرایطو کښې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړه، حتی که کار یې وي که نه وي، ووایي چې الله لوی دی، نو هغه مېړه به همېشه د هغو ښځې احسانمند وي، بیایي به چې یعنې مثلا همېشه به د هغو سره ښه سلوک کوه، او همېشه به غواړي چې خپل ژوند د همېش دپاره د دغو مېرمنې سره مخکې یوسي، ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سختو شرایطو کښې ولاړه وه.
بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کښې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار، یا مثلا پیرکي پخوي، یا مثلا دسکش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کښې په اقتصاد کښې اوږه ورکوي، د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همېشه خو ډېری چې دي همېشه د خپلو د مېړه ملاتړ یې کله د په هر شرایطو کښې، که په هغو کور کښې جیګرخوني وي که پریشاني وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي، د مېړه سره یې حل کړي دي، ته یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده، نو همېشه دی چې دي ما ته یې نه ده منلې. پیل حالت چې په افغانستان کښې راغلی دی په نارینه وو باندې، چې کوم ماستران خلک چې دي هغه یا دستفروشي کوي، هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي، خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي، دا په ژوند کښې ډېر مثبت اړخ لري، دا به د مېړه دپاره یوه غوره مېرمن وي، د تل د لپاره چې د سخت شرایطو کې د خپلم ملاتړ کړای دی.
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ ګټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرول او سغه څنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونکي کار ونکړي خځم بیکاره وي سړایم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لېسي
کورنۍ مشکلات خو کوی مشته اخري حد پورې زیات دي لېشي د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او د پلار څخه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په اینده کې مثلا ویای چې یعنی ته مور لپاره څه کړی دي او مور لپاره د څه وړی دي اگر چې د مور د پلار زحمت واغې څه وخت نه هېریدون کړي یا خو هغه ماشوم بیا هغه نشي در کولای په دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کوون کې خود ما مور وکنه او تا خود ما د پاره هیڅ نه دي کړی امور به شکل بیکارش ولا موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېری او د ښځې د میړه ما باندې زم ډېر مشکلات پورته کیږي چې هغه ښځې ته د ناامیدي کیږي چې یعنی کوم ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نشي ساتلی نو خو حتی خبره تعلق تر رسیږي چې هغه یو کورنۍ تباه کیږي.
بله په داسې یو وضعیت کې به تاسو لارښوونه میرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما میرمنو ته لارښوونه ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهشم د ټولو میرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل میړه ته څنګه ودرېږي که هغه مالی وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل میړه ته ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه فعاله ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ بم نه وي کړي ما په نظر به کوم غټ شی نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې میرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل میړه ته څنګه ودرېږي او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا نه دی اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومانې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لګرته وایي چې سره هم سخت ورځې او سره تیری کړلی؟
بله او که موږ کله واده وکړو موږ کور هیڅ شی نه لرل نو ماته می خوان وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه دی یادی کی نو چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی ته کولای شې د ما په خاطر باندې لاړ شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنی چې هغه ته خو تاسو پوهېږئ که نه په پراتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسو بوځی هلته ما ورته ویل چې نه زه باید لاړ شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړ شم د داسې په موږ سویه چې دایده یې مغه ژوند وکړم نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې هغه هلته مثلا مشکلات و کورنۍ و او ما همیشه ما شکایت نه دی کړی زه د ده ته څنګ ولاړه وم نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی د اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه هغه وي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم ځکه چې هغو زه د یو داسې بحران نوی هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یمه د دې په مټو یم.
بله کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږې ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسې په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو میړونو لپاره مګر ورباندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسې په میړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته م چې ورسره کړې معلومه ده څومره تاسې خوشحاله کېږئ؟ بالکل
رښتیا هم واقعا هم ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغو ډېرې قربانۍ ورکړي دي خو معلومې نه دي نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې بپاره تللي دي که نه بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې و هغه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنی ما ته چې دی د خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم زه چې هست میشه چې ټول امر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه وي ما 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې جوړته په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به قرباني ده که نه که ما د تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا مخکې ورکوم خدای خو نشوای تلای چیرته نشوای تلای.
بله له نارینه اوس څخه تاسو غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي؟
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړو هره کورنۍ او هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي نو د نارینه نه مې خواهش دا ده چې خپل ښځې درک کړي ډېرې ښځې داسې مې لیدلې دي یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي هیڅل نشته واغه خو قربانی ده نه د څه خونه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل دې خدم لا تړ اوسه همیشه
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه خبرت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمو سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمو سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 41 شپږ سو یو دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې وکړي چې دروغ کوم زیانونه لري
دروغ متاسفانه یو بد صفت او منفي صفت او مؤمن کله هم دروغ نه وایي د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي ځکه دای د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دای خبرې جوړوي نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري متاسفانه خلک احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف توڑی او گنہگار انسان تبی خبر دشه نو هغه که الله ورتعفو نه کوي نو بیا د جهنم طرف توڑی نو کله کله انسان چې دروغ وای او د خپل خبرو ته متوجی کیږي نه د خلکو په مخ کې د ځان شخصیت منځزي او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی ځکه منافق هم اذا حدث كذب کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وای او د مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وای د نور هم دروغجن پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی دا وځي کوچنی و زم د مور سره او امور ماته وی چراشه واخله او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پښتنه وکوله چې ستاسو په لاس کې څه دي نو زما مور ورته وی چې زما په لاس کې خرما ده کجوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چیرته ستاسو په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې دا د ماشوم ته دروغ ویل نو طبيعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري خلک احترام نه کوي خلک قربان باور نه کوي او خلک ورسره معاملې نه کوي ځکه دای پرس کې دروغ وای بزنس او په تجارت کې هم دروغ وای او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وای او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وای یعنی د الله جل جلاله من هيسو خالق ونه مني او به ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې ما باندې دروغ وای فليتبوا مقعده من النار نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځانته کوي
کداره تو وای چې له دروغونه نورې څومره ستونزې را پیدا کیږي مثلا دروغجن انسان چل کوي دوکا کوي فریب کوي په هیڅ کې صادق نه نورې څومره ستونزې را منځته کوي
تاسو مې ربانی وکول دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشي ده رسول الله سمته او صحابي راغی ډیر زیات ګناهونه کول نو دا ورته وی چې یو شی زکول شم چې هغه ونه کوم په ټولو څومره ګناهونو کې شراب شکل دي زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وي نو ورته وی چې ته دروغ ما وایې انده یو کار د پریدا نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکلو وخت راغی نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب اوس کم او څو ګرام پښتنه وکوي چې چیرته وي او څه وکول زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی الته او کرښته ورته وایم نو دا خو به خبر د خلک د شې نه خو کوي هم داسې کوم چې سره ارتباط وو دغه وخت راغی نو هم دا خبر ورته یاد شو چې خلک خو به شرمې کوم او خلک د ما غلطي او فاول ملاحظه کوي د نور ګناهونو وخت راغی نو هم خبر ورته په یاد شو نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله غته هدایت وکولو نو هر هغه څوک چې دروغ وایي د کفایت کې چې هغه به شخصیت انسان وي نو که ورور وي او که چیرته خور وي خلک باندې باور نه کوي د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري خلک ورته احترام نه کوي د خلکو سره معامله نه کوي خلک ور باندې باور نه کوي حتی که دای پستونز کې هم وي دای چیرته په مشکل کې هم وي نو خلک ور سره معامله نه کوي نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري نو دای خپل یو قسم ټینشن کې اوسیږي یو قسم رومخیزه ژوند کوي نو د خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او غیظ لري نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پربنه دک وی همیشه لپاره بده کی سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکا وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلی او استفاده وکوي او څنګه دا وکولای شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي ځان د خپل ځان لوی وکړي د مثال په توګه خپل ځان پوي وکړي خپل ځان پیسېدار وکړي بعض خلک دی حتی په تجارت کې دروغ وایي کرایي موټر او بس یو 5 سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا دفتر کرای کړی د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنت سره لري نو خپل ملمانه لته استقبال کړی او بعض خپل ملګری ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکرتریات دی زما هغه دی په اصطلاح باندې هغه خپل پرستیج مزاوات پرستیج ورته ښایي بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي نو دا ټول هغه مسایل دي چې د موسی سلمای په دین کې حرام دي او لکه مخکې چې موسی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المؤمن لا يكذب مؤمن دروغ نه وایي کله شي بل ګناه وکړي کله شي شراب وڅکي کله شي غلا وکړي کله شي بل ګناه ورنصار وایي خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي او حتی کچیرته د انسان سر همزي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټ ورته رسیږي نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره ځکه چې دا دروغ چې دی دا انسان هلاکت لپاره کش کوي د فجور او فسق د طرف ته کش کوي او د دوه نهایی نتیجه چې دا به متاسفانه شي بیا جهنم دی او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولي کلسي د ټول هغه ژوند چې متاسفانه هغه بیا مزور وي او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکی وي او نقلي وي متاسفانه د خلکو مخ کې هم ځان لري الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دای ورخه نه لري او د ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبل وی زکه چې د نفاق او علامات د منافق او علامات هر څه چل ولا او پریب او ظاهر کو باندې دغه انسانانو وجه چلا کوي موضوع پویم او زه زکوات لرم خو په حقیقت کې د بدبخت انسانان دي او د زکوات نه دی او نه چالاکی د بلکس د خپل ځان هلاکت تک شکول دي
bale ډاکټر صاحب روزو اوس دیته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی اول به په خپل شخص په ګټو خبري وکړو بیا کورنۍ ته او ټولنې ته په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامې دلی سي
هغه څوک چې صادق وي او رښتونه وي هغه د خلکو خوښيږي خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي او خلک غواړي چې ورسره ناشته پاسته وکوي او خلک غواړي چې دغه خبرې واروي او خلک غواړي چې واقعا دغه ګټه واخلي او د تګټه ورورسوي موږ تاسو الله امر کړی یا ایه الذین امنوا اتقوا الله وکونوا مع صادقین ای خلک تاسو ایمان راوړی دی الله نه ورسي او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسئګي یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مو اوسئګي تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل دي رښتونو خلکو سره تاسو باید ولرای نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکی د دروازې خلاصوي او دا دښتونکو انسان چې دی هغه ځای د انبیو سره دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کله لا یخذک الله ابدا حتما الله بریا درکې وي ته بریا لای الله د نشرموي ځکه چې ته په خپل خبرو کې دروغ نه وای ته صادق الامین یې او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب و د مکی مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د نشدای پیغمبر شي هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی نو د ذات قران کریم آیاتونه دی او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید د شاو سیګ وذكر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکانا رسولا نبیا سورۃ مریم سورۃ پنځم نمبر آیت دی اسماعیل علیه السلام د نور پیغمبران د ټول رښتون کیو نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي دای خو لمړی ګټه دغه چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي او خوشاله وي داسې د ټینشن ژوند نه لري ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي د دوه مخیز ژوند نه لري یا په بل معنا باندې چې د په ځبه باندې وي هغه په خوله باندې هم دی الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې د په کاروبار کې د په بزنس کې حتی که چیرته تاوان هم وکوي رښتون کوي بې ځای قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې الله جل جلاله د په کاروبار کې برکت اچوي الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي ځکه چې دای چیرې دای مطمئن دی د خپل خبرو نه د خپل وعدو نه او د خپل شخصیت نه نو دای یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل وکوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول الله ورته څه باندې امر کوي هغه باندې چې نه چورته نه کوي او نه کوي او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسيږي او د خپل کورنۍ سره صادق اوسيږي د خپل ملګرو سره صادق اوسيږي دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نور متعلقینو په مابین کې دای به یو ښه شخصیت وي او دای به یو مطرح وي یو الګو وي او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي اکثر خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضی منفي خبرې لیکي او بعضی دروغ لیکي نو دا دروغ که سوشل میډیا وي او که چیرته واقعي همداسې مسائل وي نو انسان هر چیرته باید صادق اوسيږي که چیرته په لیکنه کې وي که چیرته په سوشل میډیا کې وي که چیرته په بزنس او تجارت کې وي که چیرته په کور کې وي چې تر څو دای خپله مطمئن او نور ماحول ته هم د اطمینان ورته ورکړي او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوخیږي او ورسره معامله کوي او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي دغه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ په تاسو لرو وایي ترغه چې رښتیا راتلل دروغ او کلی وران کړي وو. دغه ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بله لرې کوي او د ده عذاب به بیا څومره وي؟
رسول صلی الله علیه و سلم امر کوي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الکذب ریبه والصدق طمأنینه. وایي هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي، او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي او د رښتیا ویل چې ده اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی که چېرته الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي، نو جهنمي ځای دی او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشف کېږي او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څپساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمای په ولا وو چې په ټوخ باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لورا او استاس رمای وخړه، او چې ویل چې راشي لورا غي رمای ورنه باش کوي، خلک بټول ورته ډول وغه نو د وې چې د ټوخ سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لورې ختم راغلی وو او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي خلک هغه پیژني، هغه بیا ملاحظه کیږي، خلک دغه خبره نه مني او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي. او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي، هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي، حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي باید هغه سره هم باید صادق اوسيږي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. د دې انسان په کار کې برکت نه وي، په ژوند کې برکت نه وي، په صحت کې برکت نه وي، نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند ښه دی. نو دغه انسان چې دروغ وایي دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زړونه د دروغجن انسان زړونه مړ دي، نو دا بیا ښه خبره ده چې به بخي ژوند ونه لري. او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دغه دروغ مو حلاکت ته کش کوي او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی، د ما لپاره ژوند دی، حتی که په رښتیا باندې انسان سر هم ځي بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسان سره وران دي او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې د فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري او ډېر عالي نظر لري او ستا سره هستن ستونزه نه لري. نو علما جواز ورکوي چې دغه دروغ چې ده چون د مصلحت په خاطر باندې د دوه زړونه غاړې چې سره رلنډې کړي دا جواز لري. او همداسې په جنګ کې دروغ ویل هم وایي چې دا جواز لري چې تر څو جنګ وي او انسان وغواړي چې په خپل دښمن باندې کامیاب شي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د ښځه او د خاوند تر مابین هم په داسې یو حدود کې چې هغه حدود کراس نه شي، نارینه که خپلې ښځې ته د مثال په توګه باندې د ښځې بعضې طلبات یا نه شي پوره کولی، دی ورته شخص صحیح د زبردست وکوم، یعنې په یو خاص حدودو کې که دروغ ورته وایي دې کې هم انشاءالله چې تحرج نشته، خو داسې نه وي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي. او د دې اهداف ډېر سپېڅلي دي، پاک دي چې دوه زړونه سره نږدې شي، د ښځې د خاوند تر مابین محبت زیات شي، د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي، مینه زیات شي، مینه خپره کړو. په دغه وجه باندې یو مصلح انسان کولی شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ مختلف دروغ سره کړي. وزل مرواز لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي ډېر سره لیکي چې د پلانکې رواز ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کیږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟
پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبې وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه باندې تیر کړي خو حتماً پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټولو دوستانو دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسیږي او دغه تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او هغوی سره سلام کلام لرو، او بله دایره ده زموږ ستاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بد ځنې دوستان دي لنډ. دغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ ستاسو کورنۍ دایره ده. دغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه دغه چې د هر چا سره معامله ونشي مخکې دنه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی نو هغه باندې باور ونشي، یا بل کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوی هغه باندې باور ونشي. ځکه د انسان پیژندنه د خپل تخصص دی. دا یو لوی کار دی او سخت کار دی. او نن سبا متاسفانه چې ډیر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي. متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې دا تعبیر وانځ ډیر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي. متاسفانه چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم اضل انعام د حیواناتو نه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډیر ذکي او ډیر هوښیار اوسیږي. د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی د هغه سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپله یو عادت چا سره زه تعامل کوم د هغې هغه جن زرا معلوموم چې ته څوک دی، د اصل څوک دی، دا چا ماته را معرفي کړی. ځکه دا ډېر زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام د یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هیواد زه اوس ورسره معرفي شوم. تقریبا څو میاشتې وشوې خو چا چې زه ورته معرفي کړی یم دی دوی ورسره فای دی تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی. ډېر زیات انټرویو ورسره کړی دغه ملګري سره. دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله. ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بکګراوند څنګه دی. نو طبیعي خبره ده چې داسې انسانانو باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتاً د معاملې په صورتحال کې، ډېر زیات باید هغه وکوي، تاکید وکوي دغه جرل، دغه اصول، دغه ټول شی باید په ځان ته باید کړو معلوم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درنو دوستانو، دا به د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتیق. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Shumamu ستالو تک گیش وای گل وڑکی ستر کے مستالو